پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري است نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت تر نوي لمریز کاله د ټولو ښوونځیو د پیلېدو خبر ورکوي او هیله ښیي چې د نجونو ښوونځي به هم پیل شي.
زیاته امیدواري دا ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرحه او سیستم تکمیل شي او نجونې به هم د هلکانو په شان خپلو درسونو ته حاضرې شي.
په کندوز کې د شاتو د تولید کاروباریان د شاتو په تولید کې د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي د پلور لپاره بازارونه نه لري.
په خپل کندوز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنی هیوادونو ته به مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډیر کمرنګه شوی دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان جنوب محلي موسیقي ته کتنه کړې. دا موسیقي هم لکه د نورو سیمو په څیر له یو نامعلوم برخلیک سره مخ ده. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د نور بس دی اونی ز خبرونه مه هیروي. د خبرونه زه د خپل نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. پایلې د سات په مهمو خبرونو کې زمو همکار چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بې وزلۍ د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ترکمنستان له چارواکو سره د اقتصادي همکاریو په تړاو خبرې وکړې. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې تر 200 زیات کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بې وزلۍ د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. انټونی ګوترش پرون په ټویټر کې لیکلي چې نړیواله ټولنه نوري کوټلې هڅې ونه کړې. په افغانستان کې به تقریبا هر نارینه، ښځه او ماشوم له سخت بې وزلۍ سره مخامخ سي. ګوترش لیکلي چې د اقتصادي او ټولنیز زوال د مخنیوي لپاره باید هم د اوس لاس په کار سو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې د میلیونونو افغانانو د نور کړاو مخنیوي وسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش تېره اونۍ په نیویارک کې یو کانفرنس ته ویلي وو چې په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصاد د ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو د ځنډېدو غوښتنه کوي چې تطبیق یې په دې هیواد کې د اثارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلی ګوترش همداراز د ځینو شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر په ارزښت د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو او شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ترکمنستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره پر دو اړخیزو سیاسي، ډیپلوماټیکو، اقتصادي اړیکو، امنیتي همکاریو او اقتصادي پروژو خبرې وکړې. د امیر خان په متقی په مشرۍ او پلاوی د جمعې پر ورځ ترکمنستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې پر ورځ ویل چې دوی په افغانستان کې د ترکمنستان د اقتصادي پروژو لپاره زمینه برابروي او ملاتړ کوي. د طالبانو حکومت تېره اونۍ ویلي و چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت معین وفا حاجیف په هرات کې خپل افغان سیال شیر محمد عباس تنګ زیر په کتنه کې ویلي و چې هواد جمن دی څو د چاپی پروژې درغونې کار پر روانه سپتمبر میاشت کې پایل سي. د چاپی درغونې چاري د 2013 د کل فبروري میاشت کې رسمن پرانستل سوی، خو د دې پروژې د تطبیق د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه ځنډیدلې. د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي چې دوی تمه لري د نوي لمریز کال په پیل کې به په افغانستان کې د نجونو ټول ښوونځي پرانستل سي. ذبیح الله مجاهد له اسوسییټډ پرس خبري ژن سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم مخالف نه دی.
ډېر ولایتونو کې د تعلیم ستپو لوړه کچه باندې هم په لږ جنو کې سپاتې دي. هغه ځینې مسایل تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري او ځینې تر لایحو طرز عملونو پورې سالته باید عملي سي. چیرې سي ګڼه ګوڼه زیاته ده او چیرې سي ازدحام وي.
د نجونو د زده کړو او کار اجازه د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه ګڼل کیږي. د اګست پر 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په اکثرو سیمو کې لږ پژم ټولګي پورته نجونې له نورو زده کړو بې برخې سوي دي. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 225 تنه وژل شوي چې د هغو په منځ کې 19 تنه امنیتي ځواکونه شامل دي. د قزاقستان وروستي اعتراضونه د روسیې د پوځي ځواکونو په مرسته وځپل سول او د قزاقستان حکومت ادعا کوي چې دغه اعتراضونه په بهر پورې د تړلو وسلوالو ډلو لخوا د تاوتریخوالي سبب سول. په قزاقستان کې د ګازو د بیې لوړېدو له کبله اعتراضونه سوله ییز وخو وروسته په تاوتریخوالي واوښتل. د قزاقستان حکومت په دغو اعتراضونو کې وژل شوي مظاهرچیان ترهګر بللی دي. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند ټاکنو کمیسون په 15 ایالتونو کې پر سیاسي لاریونونو او کمپاینی غونډو بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې د چین پلازمینه کې پیکینګ کې د کورونا وایرس د بدله سوې بڼې اومیکرون د لومړي مثبت پیښ راپور ورکول سوی دی. په هند کې په تمدید سوي بندیز کې په سرپټو ځایونو کې د سیاسي ګوندونو پر هغو مناسبتونو او غونډو بندیز شامل نه دی چې تر 300 لږ کسان پکې راغونډیږي. دغه بندیز به د جنوري تر 22 روان وي. په 15 ایالتونو کې به د اسمبلۍ لپاره کنی په وقفه ای ډول د فبروري ل لسمې د مارچ تر اومې تر سره کیږي. په هند کې پرون د څلورو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس د 2,18,000 او 832 مثبتو پیښو راپور ورکړل سو. او د امریکا په تکساس ایالت کې د یهودانو په یو عبادت ځای کنيسي کې ټول برمتسیوي کسان روغ رمټ خوشې سول. راپورونه وایي یو سړی د برمته کړو کسانو د خلاصون په بدل کې د یو پاکستاني ښځې چې شک کیږي د القاعده شبکې سره اړیکې لري د خوشې کېدو غوښتنه کوله. برمتګر په پیل کې څلور تنه یرغمل کړي وو. د تکساس والی ګریګ آباد پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دا لانجه پای ته رسېدلې او ټول برمتسیوي کسان روغ رمټ دي. پیښه د سیمې د پولیسو قمندان په خبري غونډه کې ویلي چې برمتګر وژل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آی آر په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت تر نوي مریض کال د ټولو ښوونځیو د پیلېدو خبر ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکي وایي د نجونو د ټولو ښوونځیو د بیا پیل لپاره پوره هلې ځلې پیل کړي او هیله ښیي چې تر نوي کاله به نتیجه ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم اسوشیټد پریس اژانس سره په مرکه کې ویلي تمه ده چې د نوي مریض کال په وري میاشت کې د نجونو ټول ښوونځي بیرته پرانیستل شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دی. افغانستان په اکثرو ولایتونو کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي. اوس چې په سړو سیمو کې ټول ښوونځي تړل شوي، په ګرمو سیمو کې چې ښوونځي پرانستی دي، بیا هم په ډیرو سیمو کې همدا وضعیت. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو لبیا ځلی واکمنی دو او لښبګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو لړل کېدو څه د پاسه 15 میاشتې تیریږي. خوتازه د طالبانو حکومت وای د نوې مریض کال د پیل سره سم به په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ تړلې خوانځي بیا تر پرانستل شي. طالبان په دې پلمالش بګم ټولګي پورته نجونو ته خوانځي ته د تګ اجازه نه ورکوي چې ګواکې نوې تګلار ورته جوړوي. خو اوس یې د پوهنې وزارت چارواکي هیله کوي چې د نوې خونیس کال تر پایه به دا تر هبش پړ شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشرات او عامادي کو رئیس عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارات په مجموع کې د نجونو له تعلیم سره کوم مشکل نه لري. منتها د یو سیستم د ویتر هي تر چمتو کولو پورې د موقت وخت لپاره د نجونو تعلیمي سیستم معطل کړای شوی ده او زیاته امیدواري ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به ان شاء الله دغه طرح او سیستم تکمیل سی او نجونی به هم د الکانو په شان خپل درسونه ته حاضر سی.
په افغانستان کې نوې ښوونیز کال د وری میاشتې په لومړیو کې پیلېږي. خو په یو شمېر ګرمو ولایتونو کې بیا دا نیټه د ښوونیز کال دوی مانی مېوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له اسوشیټډ پریس سره مرکه کې همدا خبره کړي. هغه ویلي حکومت خپل ټول هڅه کوي چې د نوې ښوونیز کال لپاره سره سم د نجونو پر مخ ټول تړلې ښوونځي پرانیستل شي. خاغلی مجاهد زیاته کړي د نجونو د زده کړو لپاره اسانتیاوي خورا مهمې دي. دته په خبره د نجونو هلکانو ټولګي باید جلا شي، د نجونو لپاره خوندي لیلې جوړي او ترخوای د خونی زو ودانې وسونځي لمنځه ولاړ شي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته لښبګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خونځي وټړل. خدای هم وویل چې دوی د نجونو او خزل زده کړې سره ستونزه نه لري، مګر سره لدی چې په زلونو یې ډیر شر د خونځوي او په هنتونونو د پرانستل کې دوښمنه کړي، ولې تر اوسه یې نه ده پوره کړي. خو اوس شاید نوې شمرې خوانځي ته د تک پارمان د ناستون جنول لپاره یو تر ټولو خزیره اوسي. فرشته په یو لسم ټولګي کې ده، وای د خوانځیو د دروازو تړل د دوی پر وړاندې لوی جفا ده.
د نجونو په خوانځي کې هیڅ مشکل نشته، باید خوانځي بیرته خلاص شي او زه غواړم بیرته خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړم. که ښوونځي په بند پات شي دا ډیره لوی زیان ده هم موږ ته، هم وطن ته او ټولو خلکو ته.
کولا چې تازه ووم ټولګي ته بریالی شوي، هیله ښایي چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او د نجونو ټول ښوونځي بیرته پرانیزي.
زه په اوم ټولګي کې هم طالبانو مکتبونه بند کړي دي. مونږ هیله کوو چې په خپل ژمنه ودرېږي او مکتبونه خلاص کړي.
طالبانو په نوې ملسیزه کې هم واک ته رسیدو وروسته د نجونو ښوونځي وتړل او تر خوا یې پر ښځو د کار بندیز اعلان کړ. که څه هم اوس مهال په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسې او متوسطه ښوونځي بند دي، خو د جمهوري نظام له ډنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 1000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله چې په دوی کې 14% ښوونکي ښځینه وي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې. مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه وازي اوریدل شي. او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د طالبانو د حکومت بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی پرون شامه په اشقابات کې د ترکمنستان د صدر اعظم لمرستیال او د بهرنی چارو له وزیر رشید مرادوف او نورو مسولینو سره دوه اړخیزه ناسته وکړه. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په خپل رسمي ویپاڼه کې لیکلي دي په دې ناسته کې د افغانستان ترکمنستان ترمنځ په دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو، امنیتي همکاري او د ټاپ یو ټاپ پروژو د ژر پیلېدو، د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د فعالیتونو پر ودې، د مرمرو ډبرو وچ او تازه میوې او د نورو توکو د صادراتو پر زیاتولو، په پسرلی کې په اقینه او تورغونډي بندرونو کې د اورګاډي نیمګړو پروژو بشپړولو او په افغانستان کې پلمریزي او بادي برېښنا باندې د پانګونې په اړه بحثونه وشول. په خبر کې راغلي په دې ناسته کې هوکړه وشوه چې د افغانستان لار به د ترانزیت لپاره د مرکزی او جنوبي اسیا ترمنځ وکارول شي او له همدې لارې به مایع غاز، معدنیات، خوراکي توکي او نور سوداګریز توکي انتقالېږي. دا دواړو لوري ترمنځ توافق وشو چې د روان جنوري میاشتې پر 22 نیټه به دوه اړخیز تخنیکی ټیمونه په کابل کې ناسته کوي او د برق نټاپ او د ریل پټلۍ غځونې کار به د روان کال په مارچ میاشت کې پیل شي. د جوزجان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د خزینه سوداګرو د فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکوي. د جوزجان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر معلم تورخینه ازادي راډیو ته وویل له وروستي سیاسي بدلونونو وروسته د خزینه سوداګرو کارونه په ټپه درېدلی وو، خو له تیرو 2 میاشتو راهیسې دا فعالیتونه بیا پیل شوي چې اوس د سوداګرو تولیدات او محصولات د جوزجان او نورو ولایتونو په بازارونو کې خرڅېږي. ښاغلی تورخی وایي له 150 ډېرې مېرمنې په 19 بیلابیلو ټولنو کې سوداګریز فعالیتونه کوي او لسګونه نورې ښځې په انفرادي ول په تولیدي کارونو لکه خیاطي، غالۍ اوبدل، د خوراکي توکو برابرول او لاسي صنایعو په برخو کې په کار مصروف دي. او د همنن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا: یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 28 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ او 28 پوله، یو سعودي ریال 65 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلداري 1093 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1595 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري مخله دي چې د افغانستان په اړه به هم راپورونه دوام ورکړو. یو نړیوال موضوع راخلو. د امریکا په تگزاس ایالت کې برمته شوی کسان روغ رمټخشي شوی. دا کسان د يهودانو په یو عبادت ځای یا کنيسې کې د یو کس لخوا برمته شوی چې په بدل کې د یو پاکستانی خزي د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د خزه عافیه صدیقي نومیږي چې له القاعده سره د اړیکو په تور په امریکا کې زندانی ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات به له اسد الله الدین وورو.
د ټیکساس والی ګریک اباټ ویلي د یو عبادت ځای د نن برمته شوی ټول کسان روغ رمټ خوشي شوی دي. اباټ پر خپل ټوئیټر پاڼه د خبره د لمنسکونکو په حواله لیکلی او زیاته کړې ده چې دا لانجه پای ته رسیدلې. د راپور نو مخې یو کس څلور کسان د يهودانو په عبادت ځای کې برمته کړی وو او په بدل کې د هغې پاکستانی ښځې د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې له القاعده سره د اړیکو په تور زندانی ده. د کلیولو د پولیسو مشر میلر خبریالانو ته ویلي چې برمته کوونکی مړ شوی دی. د میلر په وینا د فدرالي پولیسو د ژغورنې ټیم پر دې عبادت ځای عملیات کړي او درې پاتې یرغمل شوي کسان یې له لس ساعته برمته نیونې وروسته آزاد کړي دي. په دغه عبادت ځای کې د عبادت ځانګړي مراسم له فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپرېدل. خبري راپورونو کې ویل شوي چې د برمتنیونکي غږ له همدې فیسبوک خپرېدی چې د عافیه صدیقي د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د اعصابو د متخصص په 2018 کال کې د افغانستان دننه یو توقیف ځای کې د یو امریکایي پوځي د وژنې هڅه کړې ده. عافیه صدیقي دا مهال د تگزاس په یو فدرال زندان کې د شپږتیا کلونو حبس موده تیروي. د تگزاس د عامه خوندیتوب ادارې ویلي برمتنیونکي چې اشاره یې میرمن صدیقي ته وویل چې غواړي له خپل خور سره وګوري. دغه ادارې د برمتنیونکي په حواله لیکلي چې ویل یې کله چې له خپل خور سره وګوري وروسته به دواړه جنت ته ولاړ شي. د امریکا فدرال پولیسو سملاسي نه دی ویلي چې برمتنیونکي له عافیه صدیقي سره څه تړاو درلود، خو د څېړنو خبره یې کړې ده. د عافیه صدیقي مدافع وکیل مروه الی بیرالی بیا ویلي چې برمته نیونکی هغه څه چې ادعا شوی د عافیه صدیقي ورور نه دی. د امریکایانو د اسلامي اړیکو شورا د برمته نیونکی دا کار غندلی دی. دغه شورا په یو بیان کې ویلي چې په امریکایي يهودي عبادت کوونکو دا برید ښکاره فساد دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې ویلي چې برمته شوي کسان خوشی شوي او نوموړي د پولیسو د ژغورنې هڅې ستایلې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په کندوز کې د شاتو د تولید کاروباریان د شاتو په تولید کې د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي د پلور لپاره بازارونه نه لري. ویل کېږي چې په کندوز ولایت کې روان کال شاوخوا 10 ټنه شات تولید شوی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کندوز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندوز د قلایزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصطفی له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 45 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتو کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړي. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ترڅو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لاره پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له کندوز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنیو هیوادونو ته مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات مونږ نه لرو، خو تولیداتو کې هېڅ کم کماله نه راغلی. تولیدات مو ماده په خوا په څیر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو او بل فارم لرونکو 28 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو سل صندوقونه لري او سش کال ورڅخه 1000 کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې 1 کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم، از ولایت بدخشان است و از تخار است، از کندوز. پیش از او کار اصل خوب
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او کندوز تولید شوي شات له موږ سره موجود دي. پخوا د شاتو بازار ښه و، خلکو له موږه شات اخیستل، خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی، ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندز کې 2000 کیلو اصل په 1400 کال کې ده 1400 کې تولید شوي سي مقدار 10 ټنه کېږي ټول او بیا وختن په وختن د مسشو فارمو ته زموږ عمله ورځي بیا هغو مشکلات له نږدې نه اوري کوم همکاري ضرورت وي هغه ورسره کوي.
د ښاغلي حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو 3 کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، شهردرې، قلعزال، امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج، سنځلې، عکاسي، د شکرو او د غرز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي.
شل کاله پر وخت کرا او متوازن معلومات
د ازادي راډیو شل کلنی ل تاسو سره یو ځل منځو.
په اورزګان کې سندرغړی وای پر افغانستان د طالبانو په وکمنی دوسر له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوی او له سختو اقتصادي مشکلات سره هم مخامخ دی. دا یوازې اورزګان کې محلي سندرغړی نه دی بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سندرغړی له همدې برخلیک سره مخامخ دی. نور به په دې رپورت کې وره.
د افغانستان په جنوب کې سیمویزه یا محلي موسیقي ده. دا موسیقي چې کلیوال رنگونه په شکر انغشتي علي جاپاني یا بنجو، رباب او دریاده. د شور او زواج دکې دی موسیقي چې وخت به په دغه ولایت کې په کلیوالو کوټو او دیرو کې د ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلی و اوس غلې سوي او په هیڅ یو دیره او یا هم کوټه او نور سیمو کې نه تر غوږو کیږي. خو د دې موسیقي اوس یوازې یو رنگ پاتې دی، هغه هم دریا، کوم چې زیاتره وخت د خوشحالی په مراسم او نورو سیمو کې خپل د طالبانو له لوري ژغول کیږي. په اورزګان ولایت کې سیمه ییز سندرغاړي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو له سندرو لاس اخیستی دي. غلام جیلانی مثال چې په اورزګان ولایت کې یو مشهور سندرغاړي دی وای له هغه وروسته چې پر افغانستان او بیا پر اورزګان طالبان واکمن سي بي تر اوسه پورې پروګرامو ته بیا نه دی دعوت سوی او نه هم دعوت ورکول سوی دی. دی وای نه پوهیږي چې طالبان به دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي کنه.
دا مشکلات دا غستنځ دي چې مخکې موږ یو روزي او کاروبار چې و دغه هنر و دا هنر د لارې مو یو څه لاس تر وړل دي نو اوس دا هنر درې د دې نو بس موږ مو سره ودايي نو بیا هنر دا به موږ څه پاتې بیا به نو کوشش کوو دی بلی دا یا څه خاري چې موږ شي زحمتونه چې موږ یې ستنه مشکلات ډیر دي زیات خرج د اقتصاد د نظر په دغه پرواني ناروغي اختصاصي ټول شپه په فکر وي چې څه به کوو څه به کوو په چا باندې.
لکه لچ شاوخوا څلور نیم میاشتې وړاندې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګ کړ، طالبانو نه یوازې د موسیقي پر ژغولو بندیز ولګوي بلکې پر رادیوګانو او ټلویزیونونو کې هم د موسیقي پر نشرولو بندیز ولګوي او د غراز په موټرو او نورو مختلفو سیمو کې د موسیقي پر اوریدو هم بندیز ولګوي. سردار ولی چې په دغه ولایت کې د محلي موسیقي تر ټولو زیات مینوال دی وایي زیات خواشینی دی چې محلي موسیقي یا سیمه ایز موسیقي د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. دی چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه ډول حالات په افغانستان کې دوام وکړي چې نه د موسیقي د اورېدو اجازه ورکول کېږي نه د ورزش یا سپورټ اجازه ورکول کېږي نو زیات شمېر خلک به په رواني ناروغۍ اخته سي او ځوانان به نشو ته مخه کړي او یا به هم له افغانستانه بهر هیوادو ته ولاړ سي. سردار ولی وایي طالبانو ته پکار ده چې در دغه ډول کوچنیو مسایلو تیر سي او د افغانستان غټو مسایلو ته لکه د اقتصاد مسله او د امنیت مسلې ته پام وکړي ځکه د ده په خبره که چیرې طالبان پر دغه ډول کوچنیو مسایلو چې خلکو ته د موسیقي اجازه نه ورکوي د پر ژره خریلو یې راګرځي یا هم د ویښتانو پر سمولو یې راګرځي دا به افغانستان یو بل لوري ته بوزي. په اروزګان ولایت کې یو بل محلي سندرغاړي په زلدین یارمل وایي طالبان ورته ویلی دي چې موسیقي به نه ږغوي. دی وایي دې چارې نه یوازې دا چې دی خواشینی کړي او د کلونو خواري عباس کړلې بلکې د همدې لا رشته یې دې هم له لاسه ورکړی دي. دا په داسیال کې د چې لدی وړاندې د اروزګان په گاوند هلمند کې یو بل مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب او د غراز ال تنور سندرغاړو هم د طالبانو لویر څخه له سندرو لاس اخیستی او دکانداری او نورو کاروبارو ته مخه کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې په افغانستان کې د موسیقي د فعالیت او یا هم نه فعالیت په اړه دریځ نه دی څرګند کړی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په اکتوبر میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په دې هکله په خبرو کې وویل په اسلام کې موسیقي ممنوع ده خو زموږ هیله دا ده چې موږ پر خلکو د فشار پر ځای وکولای سو چې دوی وهڅوو چې داسې ونه کړي. په 1990 کلونو کې هم د طالبانو په واکمنۍ کې پر موسیقي، تلویزیون او سینما سخت بندیزونه لګېدلي وه او هغه څوک له جدي ستونزو سره مخامخ کېدل چې له بندیزونو یې سرغړونه کول. خو سوال دا دی چې کله به یو ځل بیا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دغه محلي موسیقي د ځوانانو مجلسونه ګرم کړي او یو ځل به بیا د خلکو تر غوږو ورسي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه نور بستې مهیروي خو اوس به تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په اکسپټونکو ماشين کې مو پریخي دي.
تاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ څخه تاسو د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته د غزمو د معاشاتو غږ د طالبانو تر مشرانو ورسوي چې له تیرو څلورو میاشتو څخه نه دي راکړل شوي. موږ معلمین ډیر در بدره یو، نه مرستې راکول کیږي او نه معاشونه. وسلام.
زه محمد ابراهیم د هلمند سرستۍ سره په تماس کې یم. پر لحاظ د خدای دغه مرستې چې راوځي د خوارو غریب دپاره، هغه خوارو غریب ته نه رسېږي، وروره په هغه خدای کې رسېږي. اوس نو هر سړی خپل خیښو خاله او خپل کریم مخته کوي، خوار او غریب پاته دی وروره. اول زه خپل ځان در ښیم په والله او بالله چې ما په یوه پسکوټ باندې شپه تېره کړې ده. نو خوار غریب خو دا رقم بیا دا یو خبره لم به زه حسابه کړم چې دغه مرسته چې کوي دا وروره د دې سره په هغه د حکومت په تیر وخت کې چې و د دې سره وروره ښځه ورسره وه، هغه ښځه به ورله د زنانه په کور کې بې وکتله، د هغه سړي کور بې وکتی، اوړه بې وکتله، اوړه بې وکتل، چاوې بوره، د کوم شی چې د سړي ضرورت ورته درلودلی دا بې وکتله. که چیرې مستحق و دا ښځه به راووتله، د هغه نورو ته به ویل چې دا کور غریب دی، مستحق دی، یو شی ورکوي. اوس وروره د ماجد ملا دی، ماجد ملا چې دی وروره چې دی اول د وارې خپل خیښو خاله و خپل قصور و خپل کریم مخته نه کې، غریب به چیرې د ملا په یاد سي. ملا هغه سړی ورشي چې دی ملا کړی دی، د دې عزت د دې احترام لري، هغه سړی ورشي. وسلام.
محترمو دغه کوم کومکونه چې را روان دي قسم په خدای کا مستحق ده ک غیران رسیدي ټول هغه څوک دا کومکونه اخلي چې هغه د نظام خپل خپلوانی او هغه مستحق کسان چې بیګای خوري سبا ته حیران دي سبا خوري بیګا ته حیران دي هیڅوک په قصه کې نه دي او دغه کسان چې کومکونه ورکی دا جهان جامع جهانی دغه ته وای چې خپل تاسو خپل نظارت وکړئ نه دا څه حال دی بیخی خلق پتنگ راغلی دس عدالت نه بیخی عدالت انصاف نشته ډیر مننه سلام علیکم